نه بجیش وی احمد چی برم دا سدی رو دا دی سات پخ پرونه که مو هر کلی کوم مخی تر دیچ دخ پرونه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه دا پشتون غورنه دا غورزنگ مشر منظور پشتین پو تویتر کلی کلی دی چه دا پشتونو خامی عدالت پنوم در روزنه جرگه سبا تا وزنده دا او سبا با دا سار دلسو بجو خواتا پیل شی وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل هم درکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی او د یوناما مشر روزا اوتنبایووه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او سیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لږ تر لږه 40 کارګر وژلي دي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا دا برید 13 شپه د دوکي ضلع ښار ته په نږدې سیمه کې شوی دی او په وژل شویو کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پاتې شویو جاپاني ډلې نیوهون هیدان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلازمینا اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 179 کسان او 9 مؤسسې غوره شوي وي چې له منځه د دغه جاپاني سازمان دغه جایزه ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپانی ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندۍ پاتشیو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې له اټومي وسلو د خلاصون هڅو له امله ګټونکو وپیژندل شو. دغه بنسټ په 1956 کال کې جوړ شوی او له اټومي برید ژوندۍ کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له امله د بیرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریکې کړي. دوی خپلې چارې د هیروشیما او ناګاساکی له ویجاړولو نږدې 1 لسیزه وروسته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې 2 ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنګټن تن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین څرګندونه لرو.
هغه سکرین چې موږ دوی ته مکمله کړې وه رسولې وه د لاهور نه روان وو، نن سهار یې دلته ورک له سرې سفر راسته نه ورسره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه به وړاندې نور تفصیل هم درکړو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیل سره مو دا موضوع شریکه کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه اخیس وکړي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې د جرګې مخه نشي نیولی، خو دا خبره وکړله چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لاره کې تری تم شوی دی. دی وایي
مشدان زنده باد،
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهارت تونل بند شوی دی. دا هغه لاره ده چې له بلوچستان نیولې تر بنو پورې پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي له دې لارې به تیری شي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا چې د دوی دیرش تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتونخور ژغورنې د غورځنګ ګڼډ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسېدلي دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چېرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسېږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکۍ کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستی.
منګل، دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپیري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خی چې پښتون په اصلاح سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسیدلې ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. ا دې تاسو را پام داوی چې ولوسونه بیخشي او نور استبداد یا زیاتی ته نو وای او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپل شوبو اهداف لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعمالي کړي یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غول لپاره باید نو ډیر اسانه نه وي. نو دا شانتره ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل، مسائل باندې مسائل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټ او تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننی د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه له خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، این شلا دے اللہ پاک پس پازل سارا میر دا احساساتی چے دا جرگاو کامیاب آوی دے خدای پا پازل سارا چے دا غا خال کیما پایسالا وکو آ پایسالا ہو دے میشتو سے غنڈے پا خیر بی آ پایسالا دا اللہ پاک وکو چے بے خیری ہو نوی پے کے میشتو سے خیر پے کی بی خو این شلا میر رومد لاری چے دا جالا چے کیما سایی پایسالا دو وکو آگا کیو بو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو
رکاوتنا پلیار میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشو یه غالر یا پاکانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوچکرل پا چرتون خالکی پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مکراب خان مسعود تحصیل سرارو انشالا دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی او موږ امید لرو چې پښتون په یو خلاکیږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سره فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکی راځي. ګټینا ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر
یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام راغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کلای ورته هر کلا روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کړي یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم از کم انسوګیس نشته داس ډوز نشته لیار بند دل وسم شته په 3 ایم پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور د چرګاوې موږ شروع کی وو د چرګې عزت ورکړي چې کم از کم مشرون دې موږ رو پرېږدي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیارو کې بندیزونه عمل راکړ موږ هغه په 3 ایم پی او کې چار تمره مشرون گیر دي هغه موږ خلاص کړو به چرګا کامیاب
دا سجر رو ته یوشمیر اوریدونکو سرګندونی مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دی د سپتمبر 13 را په دې خوا د تمدیدي سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنه یې لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوې د دې پریکړې له امله به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دا اندېښنې دا مهال دي چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدي سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني. په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی سند داده چې له بده مرغ از مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغان اتباع کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او که نه.
حکومت ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چای ته تلو.
مالور دانه په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې آزادی رادیو یاد به مجله پروګرام لرو، خو اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې یو شمیر نجونې وایي ډیری همزول او خپلوانې په کوچنوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور وسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه نجونې له پلرونو او د کورنیو له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنوالي کې له ورکړې ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زما د کاکا لور ده چې دغه ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. آج کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو د خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی م، چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته م رسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه یې نه په قشته، نه یې د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخل کې جانګي سپلای ماشومان ته ورول کې پخ اچھی پخنه کې هم دسی ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه، اوس یې جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دی. نو کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولې، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دی.
جون وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
او د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې یم. دوی به ځوان شاعر نظر مې اخیستی چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خپرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ، په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعره نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې شپږ کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه و چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته اچولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات را وپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلانینګ مې نه وکړي چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې ده دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت، هر وخت ضرورت د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلی شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دات چری وه د لشکر سر تبزه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 12 لاخیستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ٹی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداری او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لیست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر کی لمن گلمن یما چ حد نل
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوري همي خپل سندری بللې. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مزاحمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 12 د جنازه وزیرستان ته پلاره وه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغونډ شوي وو چې شایي د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنگساره و دې سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره، جار دې لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه اور لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرقه و له چغو لکه نی وي له نیزاره څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه وله انکاره هسکه غاړه راغی د تا غاړې ته له داره یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مسته ازادي ناره کفن کې وه ایساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن نزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره کېږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب کېږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنی غورځنګ سره ازبکی خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړ یو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعری
اور خما هر څه دی بایل دی پښتون احساس چر نه خاور نه کی اور خما هر څه دی بایل دی ګرانا او دای و کړي و مانه هی رو په بل د مش کتل و ته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډیر هغه خلک راته دی ګرانا گرانا مظلوم فریاد او دمر خاندا دمر خوشان دی خندری مظلوم فریاد او دمر خاندا دمر خوشان دی خندری گرانا او
د منظور پښتین شاعری د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بی خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز د چا دی او اغلی مهربي د خپلې نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
شبنم شوند ترنگ دمر جان
زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلې ماتن راغوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
لاسی مهربي مننه کوم چې دا سندرې مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاځي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې د دې سندرې نوم څه دی.
زما د سندرې نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر یې د چا دی؟
شیر د پروین ملال دی. د شیر یعنی نظم دی. د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی ښځې چې بن پرې راغلې ده پر هغې باندې یعنی د هغې د زړه خبرې دي د هغې درد دی د هغې هغه احساس دی یا هغه پټ احساس دی د هغې د پرسپکټیو یا د هغې د نظره دا ویل شوی دی. په دې خاطر مې د سندرې د پاره په اصطلاح د هغه د بنی فریاد نوم
نظمونه خو عادتا اوږده وي. تاسو په خپله بیا پکې بیتونه انتخاب کړي؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر اوږد نو اوږد و بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډېرې لنډې لنډې دي هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضې سندرې دي چې زموږ د سرحد بلې خوا پښتانه چې جوړوي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت تدقی هغه خسته کنی یعنی هغه واقعا غمیږ پرې او چا باندې چې اوري خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره م دغومره ده که تر دې ما ټکس یا شعر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل بیا مې لوډۍ ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي؟ دا مو د شاعرې اغلې ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلې ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډېر وژديږي بیا غي ول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندرې د پاره مثلا ک شعر یو څه کمی یا حتی بعضې زما یو بله سندره وه د نعیمې غني شعر چې ما هغې ته وویل معلوماته یې دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر سه یا د شاعري سه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم دا کار یعنی اصلا جایز دی.
آسیه جانې ځینې سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپله تر اوسه پورې دا تجربه کړې؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې و سندرې نوم لالونه ده نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یوه ځای کې ما د د شیر ښځینه کړی دی او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخشي سندره د ده د مرګ وروسته راووته اول د لومړي تلین ته وه خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه است. نو دغه یو تغیر ما په دایو سندره کې راوستل یا هم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زما
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه کوچ ژبه د پښتو وی زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه کوچ ژبه د پښتو وی زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه کوچ ژبه د پښتو وی زبه یما
کبیر تاسو د دینی وسندري تر وګرزم د دینی وسندري کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی پلوه شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پوهیږي، خو زه غواړم چې په خپله پوهیسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه؟ شعر هم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړوي او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي او یاد سي چې یو جوړ کړی قالب د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوز په الهام اکثره هنرمندان، یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي. کمپوز جوړوي، بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ که بلن هم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی، بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس د دغه کسانو څخه پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي. البته هر هنر یو ډول الهامي وي، په زور هنر نشي تخلیقېدی. د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي؟ که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوز هم یعنی زه خپلې تجربې سره، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپلې تجربې سوایم. ما هم لکه مخکې چې وویل، زه د شعر څخه الهام اخلم. سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو، بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عامه دومه کوزده کوي یا دا یا هغه. نو یعنی دغه د یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شعر پیل د احساس څخه دی خو پای پر احساس نه ختمیږي. نو دا هم دغسې دی، سړی یو قالب ورته جوړوي، بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي.
آسجان تاسو وویل سی یو الهامی حالت وی کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګ وویل دا شعر مخوش سوی دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم، تاسو د شعر موضوع خوش سوی ده نه د شعر موسیقي؟ هم داسې ده؟
دواړه می خوش سوی دی، خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني، یو حالت ویني، دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم، دا خو ټوله تقریبا. مګر زما فکر همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاتې غورځوي. او دغه شعر چې مولې دا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږېدلم چې یو شعري ټولګه یې چاپ شوې ده. خو سمدستي د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا خوانه لیده مشپه هم دک دستور بود لچکون و رنگی و رنگی کری ده دوار و شون رو پرتنگین ده سپوشمه چک ده الماس و پچنو که بهیده ما تور بیقه او چک می دوار یو پربل بانی مین و پلمن که می جنت جنت ور بیوی ده چپو و پرشور می پلونه تر سهار پورت لما و رات لما تاوانه لیده مشپام تر لمن لاندی مستوری نازویلی ماشومان و بیدسیوی سپورمی خوب لیده زما ده تور پوری می پکشتی که درونا ده قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی چاسکی چاسکی و میالی و ده سندونو پربامونو توی دما ده لاجور دورن جنونی می پلاسکی ده کوتر تور استرگو تمی خپل ده رنجور شایسته شایسته تیاره کرله تاوانه لیده مشپاوم ده زندان پا تور انگر کی و مولان دیوی ونی پر پانو چوشی بیرا وریدم چانگی چانگی پر اگ رک کی لکساوم گرزیدم ده وریشمین و مروندون و خیال او خوبون ده زهنون او خوبون پر کچورا تیریدم بندی حسن ده چاپشو کی زولنی زولنی شرنگوام ده پیروت و جک سپروام ده زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم اشپاوم را لویدنی پر لمن ده پسرلیو ده بیدیا ده وشمو پیونو کی مزل وم ده غروتو که غزل غزل شیباوم غیش به غیش ده کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلاوم پس پوشموی برانگو بسم او غر غشتم سما تاریه ده او بو بشان چشلی سما سر ترتانیش دیو سای سما زگر که پورتک شتتلله دمک حت بوزرونو الوتمه تاوانه لیدم اشپاوم ده چوبتیا پا موسیقی که نچیده مدنالی ده طول و سپین و تور و زیلو ما شمان و سکه موروم پزنگو که ده هلال می زنگوله ده خیالون و پرنگین و جزیرو می گرزوله پشایستا و زردار براقونو ده سپوشمی پلوری تلله چارونا او چا تیاره را طولوله چاپ روح او چاپ جسمو که کرله تاوانه لیدم اشپاوم سر ترنک خوب او خیالوم پا انزور ده کائناتو که جمالوم پا انزور ده کائناتو که جمالوم.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د بادسنګي ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو سنات سام حماسی شعرونه پکسی دی
دا خو دې موضوع لارخه سو د شکل لارخه آزاد شعرونه دی غزل دی څه دی
څو غزل دی یو څو نظمونه پکښه ستا
او آلته تاسو په ایران کې ادبی غونډه جوړوي له نور افغانانو سره کنه
یا ورو یا دلته هیڅ رنګ ادبی غونډه جوړ شوی نه
پښتو کتابونه آلته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کوي
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوخت یاست څه وخت شعر لیکئ
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسه یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي شعر به خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړئ
شعر توایم په دې کې چې دا اور دې کو پام لري نیواړو ګرځي ته شعر انوان دی وای زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم اری شوم په اور زرا زرا لچا څخه گلاو کرم او چات پر یادونا لچاتخه گلاو کرم او چات پر یادونا لشون څخه بیزار کرم ورور زرا زرا وای صفا ستر سړی و متک سپین لکدا واوري صفا ستر سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وی تسبو سره عادت کړم مولا زره زره تسبو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خو ور زره زره پماتو لاسونه جوړوم سلطانی پماتو څو لاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمی د خو ور زره زره اڑنګشي وی دیوالو نمی د خو ور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کمبلیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده دغه ودانۍ او باغ د کامبریش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبارد شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندویه ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغې دوه هیله کوي تفصیل په دې راپور کې
د نورستان ختیځ کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 المریس کال یو بڼ ودانی آباده کړې و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوې وه په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو هلته به میلې او ښکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده زال شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي دا به یې قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرڅې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامنیچ ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرڅې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اته تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میوه لرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
Thank you. سفر هستی رنگ پای مار